لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیزو خبرونو په لړ کې دا ونی درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزنې ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت له امله بې لوبې پای ته رسېدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه اونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پلی د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کو د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدي چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په نهمه نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورختونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبسارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېډا په لوبغالي کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استازو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړې لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوه لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي. او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړلیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یا د مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او د غراز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویم نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو، را سره پاتې شي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه بشي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلی افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړی ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلی افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13مه نیټه پیلیږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په 16مه او دریمه به د همدې میاشتې په 22مه نیټه وي. د ولید چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د یادی لوبلړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، ننده برګر، ټونی ډیزوزی، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډ، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي.
بل لور ته به د کرکټ لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د څلیرشتو هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتی سیالۍ هم کړي دي چې یوه یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیولہ شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګه د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغه لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې دغه د ازبکستان پلازمینه کې ترسره کیږي او کچېرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او کچېرې افغانستان وتوانې دي چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده چې د راتلونکو آسیایي او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خبرو.
دوی سره په فټنس باندې هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کې کار پر روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې ترڅو وکول شو چې روان کوم سریز ده د څلورو هیوادونو هغه د پر دالکان پوره آماده وسی
هغه شی باندې کار کوو او کوشش موږ سره په شی باندې کار کوي کوم چې ټی 20 لپاره ضرورت دي لکه هیټینګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعد شان چې کوم ټی 20 کې پکاري نو په هغه باندې کار کوو
یقینا چې کله موږ تر شو دغه د ګرمه وجه دغه د شدي الکان دلته عیار وي تیار وي ځکه چې د عمان آب هوا چې د دغه سي ګرمه ده نو الکان خوختي خوشاله دي او دو درې سیشن موږ نت لرو هغه نه بعد پنځه میچز دي ان شاء الله یو منظم ټیم به برابرې
خوشحالي خو کې ډیر ده ځکه چې اول ځل د وسیو ټیم کې د وسیو نفر د دې ترمنځ یو برخه یم د سر لوبي ګم د غلط زده کړو لپاره د سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچز ستون کې موږ به ان شاء الله کوشش دا کوو چې ډیر شانس دا کو او خپل کومي هغه پوج دا هغه لورم زیاته
او بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډیر مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی چې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو ورسره سینیارو میچونه لرو نو موږ لپاره ډیر اړین میچونه دي
که زه ډیر زیات خوشاله یم چې ایمرجنسی د کسیز اسکواډ کې راغلی یم دې کې موږ ډیر زیات کار کوي یعنی فټنس برخه کې فیلډینګ دی بالینګ دی بیټینګ دی کنه هر شي کې ښه کار کوي ماشاءالله او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دي
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړای او موږ هم خو پرفارمنس وکړو دغه پرفارمنس هغه د سیمون دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو ته خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکب چې د ای ټیم ان شاء الله ته هم خو ځلېګو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی نه
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 منټه په یو خبر کې ویل دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د غوراوي کمیټې د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې به جریان لري سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري پامیر لیجنډز هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی اعجاز احمد آزاد یوسف شاه زرمتی علی احمد ناصر عمران میر ریاض حسن الانور ناصری شمس الرحمن ولی خیل فرمان الله صافی ظاهر خان محمد ابراهیم اکرام الله مومن محمد ګل امیر حمزه کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي د پامیر لیجنډز د لوبډله لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر اکرام علی خیل مسعود ګربز شبیر نوری عثمان نوری سویل خان زرمتی اسلام زازه آصف موسازه جمعه ګل عصمت عالم فطرت الله خوري عبدالله احمد زید نجات مسعود بشیر احمد او خیر محمد دی د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر شیدې بیا عبدالمالک د لوبغاړي طاهر عادل عبدالحادی محمد شهزاد ارشاد الدین صافی رحمان الله زدران ایمل شاهین بیرشاه محبوب لالباز سینزه محب الله زرمته نصیر خان معروف خیل خلیل گربز ضیاء الرحمن شریفی آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید لوبغاړي شاهد الله کمال افسر خان زازه جلات موسازه جاوید احمدزه جمشید زدران شوکت زمان رحیم الله زرمته ناصر جمال یونس زدران عبدالله ترخیل محمد الله لوګره نسیم منگل سمیع الله سرمست ربګل مومن او خلیل احمد دی افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دی احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شو چې له هغه مهال رئیس یې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړی شول چې دویم پړاو ته لاره پیدا کړي. دغه سیالۍ چې د ایران هیواد په کوربتوب ترسره کیږي، د والیبال دغه استازي کلب په خپلې وروستۍ سیالۍ کې وکړی شول چې د عراق هیواد اړوند غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپلو لومړنیو دوو سیالیو کې که څه هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو، وز د خبرونه په دویم نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې ونې د مرکه موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسائل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلې ده، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دوه لومړنیو دوه ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو د تاړون نور پختنی دي چې ازموږ میلما فرهاد فدایی راته جواب کړی دي، نور په مرکه کې ووري. فدایی صاحب، خبرونه تستړه مشه. لومړنی پختنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بوله یو که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناکه لوبه وله، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله. که چېرته د افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه، متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د دې لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه شوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک نه نشي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي، او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چېرته سړی وګوري، نو یو څه نه څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یوه ستونزه. او بله دا ده چې ډرینیج سیستم صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالۍ او په ټیسټ سیالۍ او حتی په شل اوریزو سیالۍ کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، ښه زوبله شوې ده. هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. خو متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د مونږ یو لوبغاړی زوبل سو، چې د وجې نه به یې د سویلي افریقا په مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هم هغه ګډون ونه شي کړی. نو دا یوه غټه ضایع ده. او بیرته که بیا هم دې ته راسو چې آیا دا تخنیکی ستونزه ده او که طبیعي مسله ده؟ طبیعي مسله خو په دې داسې باران د ورخ ده او د هغې مخه څوک نشي نیولی. او په ټول عمر چې مونږ او تاسو کرکټ کړی، کرکټ کتلی، دغه دا داسې سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران د ورخ مخه ونیولی شي، او امکان نه دی لیدل شوی چې داسې یو شی د امکان ولري. خو بیا تخنیکی مسلو ته هم که چېرته ځیر سو، نو که چېرته میدان ټول پټ وای او کچیرته دوی د ډرینیج سیستم خوای نو کېدای شي یو څنا څلو به موږ لیدل وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو د مسلې ته پام لرنه ول چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې دیسی ډېره زیاته وي دوی خپل بل هوم ګراوند سه ګریټر نوئیډا د هغه وټاکه نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی وو ځکه چې خپله هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یوه غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي. خو زه فکر کوم چې بارانونه ورخت لږ بې وخته سول او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغسې حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیلی لاری ډیره گرانی ځکه چې کله چې میدان وټاکل سی ټول لوجستیکی مسایل ورته تنظیم سی لوبغاړو ته غیته نږدې هوټلونه ونیول سی او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچیانو ته وړاندې کولو لپاره غټوله کرو یا غټوله تخنیکی ډله ورغلی غلطه کامرې لګیدلې نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې یو میدان څخه بل میدان ته غټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شرط دا ده چې بل لوبغاړي نږدې یو غدر ته آماده یې سه جای درکی او تاسو هغه لوبه وکړی سه. نو زه فکر کوم سه دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده سه داسې حالت دی سه بدیل لارې دوی پیدا کړی سي او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سي.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوئیډا لوبغالی پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود منی ورسره.
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې ول چې غیر د ګریټر نوئیډا نه دي ته دوه نور لوبغالی هم ورخودلی ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي. افغانستان ګریټر نوئیډا څخه کټه کالی اوسي یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړي دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربه توب لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده دغه سې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې د نیوزیلینډ غوندې هیواد سره چې ټیسټ چمپیون پاتې شوی د افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلی شي که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیریټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول چې هغوی راشي افغانستان سره کرکټ وکړي نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانېد نیوزیلینډ سره دغه سیالۍ پر مخ یوسي ځکه چې ورخت و او میدان یا لوبغالی آماده نه و چې پکې لوبې شوې ولې نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوې وای حداقل دغه دوه ورځې بعد دي که څه وځي خو امید یې ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسنیو عامو کمپیوټرونو یې سرعت زر چنده لوړ دی. د نړۍ له دوه داسې مینانو مهم خبروم چې د اتش پېته کاله ګډ ژوند هر سا یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې سا ورکړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. لویدیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولیو دردونکو زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړیږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري، نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نشته ده د دغو سفارتونو مصارف د کومو منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته ده چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کومې منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر کوئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینا بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي، نو شاهدانو دپاره ویزا پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې ده، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اصلاح پرانستلې ساتلي دي یا خدمات ترسره کوي، دغه د مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسیږي، مختلفې ستونزې لري، او ځینې ستونزې واقعاً همدغه کنسلګرو له لارې حل کېږي، او زه فکر کوم د یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کېږي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلی یو کال کې 6000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزی او 14000 دینی مدرسې نور هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو کپ یاد وی په طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو په خپل جنگیالي التف کې ساتل، کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلي چې بیا دغه شی راغلی، ویلي که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او د دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده، دغه پروژه دیرش کاله وشول چې څو ځل پرانستل شوه، خو دا ځل پکې د پروژې مهم رول لري. هند او پاکستان حتی لیدل شوی هم ندي. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې داسې حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي، نو دغلته د هند او د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا له دې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د شي لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال هغه لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه، یعنی دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تدبیر شي.
بیا هم ستړي مشي. په لندن او ناروې کې د افغان سفارتونو له بندېدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وي افغان سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګریو له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولی. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له دو استازولیو د افغانستان قانوني مالي او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې له امله به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وایي د استازولۍ بندېدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالي او قونسلي ملاتړ نه رسیږي، او دلته د دوی د تورو پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولی، نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د نو سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه لاستازولۍ د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت، د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده، د پخواني حکومت نمایندګي په افغانستان کې نشته، د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري، نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم د فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته ده چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع ته ځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحال ډیپلوماټیک سرچینې ازادي رادیو ته ویل کابل سره د کنسولي خدمات او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي میشتي افغانان لستونز سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولي، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغو هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانیستل ډیر سخت وي. خو د مونچن کنسلګری یوه سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپوي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاوو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغو ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي، او دغه هیوادونه باید په دې باندې هم فکر وکړي چې دغه د دوی دغه پرابلمونه څنګه دوی حل کولی شي.
او سره له دې چې طالبانو بیا بیا ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصلې کمی کی، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 6000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم ګړی هیواد کې د ښوونځیو شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامۃ الله خوند وایي دم ګړی ټول هیواد کې 1,215 مدرسې فعال دي چې 3,680,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی خو وایي د طالبانو په غوښتنه بلخ کې په $6 میلیون د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله هغه سره ملاقات مو کوم ورته ویلی چې دا صحیح نه دی، اوس خو تاسو د هغه جوماتونو د مدرسو طالبان ملایان مه روزئ، خو تاسو حکومت کې داسې ملایان وروزئ، داسې طالبان وروزئ چې هغه بانک وشي چلوئ، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغیر او ترمیم وکړي، او دې کې که حکومت مسئلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ بچې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کالو راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوي او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 18,000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف دې پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 10,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړې. راپورونه شته چې تازه طالبانو د ښوونځیو له نصاب نه د ژوند پوهنې او نور مضامین هم ویستلي دي او د امارت پیژندنې مضمون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړي دي. دغه راز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي ښوونځیو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي الته پکې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یو بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي له یوشتو زرو مدرسو فارغ سي او که ابتدایي زده کړي په مسجد کې کیږي. طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړو کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په 43 کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکي او د ولسمشرۍ نوماندو چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کمپ ډیوډ ته د وتلو له امله ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونی د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله د افغانستان په مسله کې یو تر بله په ناغېړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس ناغېړې او ناسنجول شوي وو اقدامات روسیا زړوره کړه چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نه شو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ و چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیویډ کمپ ته هم دعوتوله. دغه راز د بایډن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولسمشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاد اچول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان تیاره کې اچولي وو، افغان حکومت یې منځوي کړی وو او په خپل سر یې طالبانو سره پرېکړې کړې دي. د راپور کې د بایډن او ټرمپ ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیزاد او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوه، خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ بریدونه هم یاد او پکې ویل شوه چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي، هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه و یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19 کمیټې ته حاضر شي، ګنې نو جرګې ته به پسپکاوي باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غاړې خپلو په اصطلاح د همکارا هغه اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسي یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسي فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسي چې ده د پالیسي به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په دتیر تقریبا څلور کالو کې وکړي د قرارداد پر اساس یا ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغیر راغلی دی کې چک نشته. اما دا غینه علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خوا دی خوا د دوی نه حمایه کول یا په رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او د هغې پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده. اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوي پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغې کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخ یا په ځانګړې توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولې هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي حتمن. دې کې شک نشته چې د دغه ستراتیژي برخه به افغانستان هم د په یو شکل نه یا یو بڼې سره حتمن او همدارنګه به د امریکا متحده ایالات د نوي پالیسۍ په درشل کې کېدلی شي چې د تعامل دغه شکل او بڼه بدله شي. اما په ټوله کې به هماغه پخوانی تعامل چې موږ ورته تعامل و، لیکن دا اصلا د ښکېلتیا په نامه ده. ښکېلتیا دا معنا ورکوي چې تعامل به وي اما د اعتراف لپاره له څه کوم خاص خبرې دشته یا کوم خاص زیره یا کوم داسې څه نښې نښانې لیدل کې چې په افغانستان او یو اوسني حاکم باندې به دغه وشي، اعتراف وشي. هغه پر دې خاطر باندې چې دلته ځینې هغه څه کړنې یا اصلاحات رامنځته کېدل اړین دي چې رښتیا هم د روستۍ استراتیجی په لید لور کې یا د هغې په درشل کې افغانستان هم یو صحیح او سالم رول ادا کړي. هغه هغه څه دي چې لا تر اوسه پر افغانستان پورې یا د افغانستان د خلکو پورې اړه لري.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړی چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلي کې دا پروژه چې هوکړې شاوخوا دېرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې وه. چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دو واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاوره کې پیل شوې وې، خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاده ووته. دا ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شویو مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند نه تر سترګو کېدل. د چارو شوونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورټ دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایرانه پاکستان ته تېره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکوي. یو دا دواړه هیوادونه که له یادې پروژې ووځي او نلیکه انتر سپین بولدکه هم تیره شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شنونکو په باور ښه به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوي وایي.
دې پرانیستي کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود و. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکی او عرضه کوونکی، د افغانستان د تحصیل کوونکی، سي هند او پاکستان سي دي د اخیستونکي دي. اصلي کسان او اصلي غاړه نه وینن. زه نه پوهیږم چې اوس خپله دغه د ټاپي پروژه دغه مخفف د ټاپي دا اوس څه معنا درلودلی شي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی عرضه کوي دا هیڅ معنا نه لري. نو که دا پروژه کې اوس مثلا اصلي پانګونه هم سي ټول ترکمنستان پکې کوي، او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابري فکر وکړه تر سپین بولدک پورې وغځېدله لږ وروسته به څه کیږي داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دغې پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري
بل خو د جمهوري دولت پخوانی ولسمشر حامد کرزي که څه هم د دې پروژې د پرانیستې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دغسې پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تیر شو
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغلته دغې دا پروسه سرته رسول ده دلته یوازنۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسائل پر افغانستان چې دغه لدغی خاورې تیر شي یعنی مونږ دې ته خپله ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي $500 میلیون پر دې باندې مونږ ته لاسته راشي ګاز افغانستان ته راشي د دې سر څنګ کې نورې کومې تړلې وړې پروژې چې دغه سرته ورسیږي هند او پاکستان په ټوله کې لوی ضرورت لري
دېرش کاله یا 15 کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و ما په دې 15 کلونو کې دغه زمينه نو مسایل سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمينه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غوښتل شروع شو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي بلکې څلور مملکتونه
چې لدی منځ یې وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور شیرافضل مروت او نور ډیر مشران د دوی په وروستۍ ولسی غونډه کې د توندو نیوکو له وجې نیول شوي او یا نه درکتي بلخوا په لکی مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې له سیمې نه پاکستاني پوځیان ووځي ځکه د دوی په باور دغلته پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیاتې کړی شوي دي
لا بر خاص لا بل چې پوسله ده لا بل چې پوسله ده مې بیا موږ هو غوري ٹھیک سره
نا معلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نا معلوم ده نا معلوم نستا اے مایدا اے سایدا ارمیدا هر څه ده کوي هر څه ده کوي هر څه
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوي چې ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ریپورت کولو باندې غواخلي تیرونه منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه او سیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوي وي د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو ده شوي چې تیرونه ورته له مېرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبر کړي او تیرونه د طالبانو د سرسختی ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونه هم په ټولنیزو رسنیو مهم باسونه راپارولي هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغته خوړل دا او کله حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د دوی د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسولیتونه پکې باید روښانه شي هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخوا د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغو څرګندونو درون اثر کړی دی او دا خبرې ستایلې دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارولي او دا یې پوښتلی چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دی که نه. بیرته لندن ته هغه ځای ته چې دا یې طبیعت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تېره اونۍ د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته ور یاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهېږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلینډ سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تود بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلینډ سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شل ورځو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره له دې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړی وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه خپل میلمانې لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی. بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 250 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پورې وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1 صفرونه ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی باندې پانګونه کوئ او سر پې خلاصوئ او که نه شاته پاتې کیږو. که څه هم هره اداره غواړي د نویو او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یوه کمپنۍ له دې امله توندو نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د CITIC ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایي بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي. او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو له ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له 18 کاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای سفر کړ. نه هتیا کله نه آنی بیومونټ او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستي کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل، خو مینې د اوسېدنې خار یارکشایر کې تر دې حد مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې 2 ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی تر څو په یو ځای به مړ کېږي. هم د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.
Yeah.